هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار ته بجی شوې په یو بل خبرونه کې محرکلې کو. په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال لغه افغانانو چې پاکستان ته په ویزو ورغلي وسبن پاتې دي، غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن لارې هیواد ته ستان شي. د لوګر چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې د نامنیو لارې غواړي د مرکز کابل امنیت خراب وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. بشپړ خبرونه واورئ. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له هغه افغانانو چې پاکستان ته په ویزو ورغلي وسپن پاتې دي، غوښتي چې نن او سبا د تورخم او چمن له لارې هیواد ته ستانه شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون ماښام اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې پوله به د تشدو دوو ورځو لپاره نن او سبا د هغه کسانو پر مخ پرانیستي وي چې ویزې لري او د پولې یوې یا بلې غاړې ته ایسار دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په افغانانو ټینګار کړی، په ځانګړي توګه په هغه افغانانو چې د پولي اغاړه په قبایلي سیمو کې بند پاتې دي، چې له دې فرصت نه د استفاده وکړي او خپل هیواد ته دې ستانه شي. ښاغلی زاخلوال پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي، له پاکستاني مقاماتو سره د لارو د پرانیستو پر سر لا کومه موافقه نه ده شوې، خو اسلام آباد نن او سبا کسانو ته چې په ویزو راغلي غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي لارې پرانیزي. د افغانستان سفیر ویلي صافي هوایي شرکت چمتووالی ښودلی و چې تیار دی د کوټي او پیښور څخه په ځنګلو پروازونه کې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري او وسلته ایثار دي انتقال کړي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو بریدونو او چاودنو را پدې خو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې بیا بحراني شوي او پاکستان د همدې وضعیت لمخې د تورخم او چمن پولي تړلې دي. د لوګر چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې د نامنیو لارې غواړي د مرکز کابل امنیت خراب وخي. د لوګر د امنیه قمندان اسمت الله علیزی وایي وسلوال په هغه ولایتونو کې د زیات فعالیت هڅه کوي چې کابل ته نږدې پراته دي.
دښمن مخه دا ده چې دوی په خپل ټول توان سره کابل نه امن وشي. د لوګر میدان وردګو هغه ولایتونه چې په کمربند کابل کې پراته دي، حالته دوی خپل فشار اچولی دی.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشان بیا د لوګر د نامنیو لوی سبب په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د اډو او مرکزونو نشټوالی بولي. د ولایتي شورا غړي وایي افغان ځواکونه وخت نا وخت په لوګر کې په لوی لګښت عملیات کوي، خو په تصفیه شوی سیمو کې نه پاتې کیږي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په مرکزی او شمالي سیمو کې د فعالیت لپاره د دولت وسلوال مخالفان د لوګر له امنو سیمو د تګ راتګ لپاره کار اخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان له سره ترتیب شوې بڼه لاسلیک کړه. د ډونالډ ټرمپ د پرونی فرمان لمخې د هغه وو اسلامي هیوادونو لیست څخه چې اتبای تر نوی ورځو امریکا ته له سفر منع شوي د عراق نوم ایستل شوی. د ولسمشر ټرمپ په اولنی فرمان کې عراق، سومالیا، یمن، لیبیا، سودان، ایران او سوریه هغه وو اسلامي هیوادونه یاد شوي وو چې اتبای په موقت ډول امریکا ته ورتګ منع شوي وو. د عراق حکومت د سپینې ماڼۍ له دې ګام هرکلی کړی او هغه یو مثبت پیغام بلل چې عراق یې له دې لسته ایستلی. د امریکا فدرالي قاضیانو د متحده ایالاتو د ولسمشر د پوخانی فرمان د عملي کېدو مخه نیولې وه. په نوي لاسلیک شوي فرمان کې هغه کسان امریکا ته له سفر منع شوي نه دي چې له مخکنه معتبرې ویزې، ګرین کارډونه یا د امریکا دایمي ویزې ولري. ټاکل شوی ده چې د ډونالډ ټرمپ دا نوی فرمان د روانې میاشتې له 16 نیټې عملي بڼه غوره کړي. امریکایي چارواکي وایي د خلیج په هرمز تنګي کې یو شمېر ایراني جنگي کښتیو د امریکا د سمندري ځواک دی وی کښتۍ مخه ونیول او هغه اړ کړ چې خپل مسیر بدل کړي. یو امریکایي مقام د نوم د نه خودلو په شرط رويټرز خبري اژان سویلي د پی خدمات په سلور منیټه شوی چې پترس کې د ایران یو شمېر وړي کښتۍ امریکایي کښتۍ شاوخوا د 100 متر په واټن نږدې شوی وو. امریکایي چارواکو د ایران د سمندري ځواک د عمل غیر مسؤون او غیر مسلکی بلل. د امریکا د پوز د کښتۍ په داسې وسایلو مجهز ده چې په سمندر کې د مزایلو او راکټونو د وشتلو په اړه مخکې له مخکې معلومات برابرولی شي. د ترکی رسنی وای په دې هواد کې د روسی سفیر اندری کارلوف د وشل کېدو په تړاو یو روسی خزانه ول شوې. رسنی پروند ترکی د امنیتی ادارو په حواله خبر ورکړ چې د 3 کلنه یکاترینا بی په انقره کې نیول شوې ده. خدا چې د روسی خزه کله نیول شوې او په دې اړه تر اوسه وبخې خدا چې د روسی خزه کله نیول شوې په دې اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویل شوی. ترکی چارواکي وایي پر یکاترینا شک دی چې له پولیس افسر مولود سره یې چې د روسی سفیر په ډزو وژل اړیکه لرله. د پولیسو دی افسر چې وروسته بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو په انقره کې د روسیې په کلتوري مرکز کې سفیر اندری کارلوف د تمانچې په ډزو وژل او هله په هیر نکړې شعارونه یې ورکړل. د ترکیې پولیسو تر دې مخکې په انقره کې د روسیې د سفیر د وژلو په تړاو د څلورو مشکوک کسانو چې د پولیسو یو افسر هم پکې دی د نیولو خبر ورکړ. د روسیې د بشري حقوقو د مخکښ ډلې مشر وایي تر څو چې هغه روسی چارواکي او افسران چې زندانیان شکنجه کوي محاکمه نشي په روسیه کې شکنجه نه بندیږي. ایګور کلایپن پرون د ازادي راډیو د کرنټ ټایم تلویزیونی پروګرام ته وویل د پولیسو په مرکزونو کې به هغه مهال شکنجه بند شي چې ساتونکي او افسرانی په محکمو کې محکوم شي. نوموړي له زندان څخه په 13 فبروري میاشت کې د سیاسي فعال الداردادین خوشي کېدو ته په اشاره وویل دا د روسي چارواکو په تګلاره کې کوم بدلون نه ښیي بلکې د دین خوشي کېدل د شکنجې پر وړاندې د هغه د مقاومت نتیجه وه. د روسیې د بشري حقوقو د ان جی او مشر ایګور ګولفان وایي اکثریت په دې باور دي چې سیستم نور درک کړی و چې دا دین د شکنجې لارې نشي ځپل کېدی نو همدې ته په پام سره د هغه د خوشي کولو پریکړه وکړه. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته څنګه شوه. خو مخکې لاغې څو ریپورتونه لرو. د ماشومانو د حقوقو مدافع ډلوي په تیر دوه کلونو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې د روغتیا سکتور ته سخت زیان رسولې. د ماشومانو د حقوقو وسلوالو شخړو د سار نړیوال سازمان په خپل تاسو ریپورت کې ویلي وسلوالو ډلو د روغتونونو او کلینیکونو په نخښه کولو او د صحي پرسونل په ویرولو او زورولو سره د افغانستان لا د مخه کمزورې روغتیايي سیستم نور هم کمزورې کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل دروړي.
د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان وایي وسلوالو ډلو په افغانستان کې روغتیايي تاسیسات په موقت او یا دایمي توګه تړل کېدو ته اړ کړي دي. صحي مرکزونه لمنځه وړي، امبولانسونه او روغتیايي سامان آلات غلا او چور کړي دي. د سازمان په خپل تازه رپورت کې چې د دوشنبه پر خبر شو د غراس د وسلوال لوخا د روغتي کارکونکو د غواخلو زورولو او بندي کولو موارد ته هم اشاره کړې ده. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې په هلمند، کندوز، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې لروغتي کارکونکو او عامو خلکو سره د مرکول مخې خپل راپور چمتو کړی. راپور په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د شمیرو لمخې وای یوازې په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي تاسیساتو او صحي کارکونکو پورې اړوند 119 په حساب شوې دي. د بشري حقوقو د یاد سازمان راپور وای روغتیایي سکتور او صحي کارکونکو ته 95 پېښ شوي زیانونه او غواخونه د وسلوالو طالبانو او دایش لخوا دي او په 30 مواردو کې بیا مسؤلیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه ده. د ماشومانو د حقونو او وسلوالو شخړو نړیوال سازمان په خپل دې راپور کې د افغانستان د جګړې پر ټولو خواو غک کړی دی چې پر روغتیایي تاسیساتو او کارکونکو بریدونه بند کړي. راپور زیاتوي دې ته په پام سره چې د امریکا د تخمین لمخې افغان حکومت د دې هیواد 80% کې کنټرول په لاس کې لري، په هغه سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول ګران دي چې لسترو خارونو د باندې پرتې دي. د بشري حقوقو د سازمان وای لدی وضعیت څخه هغه 1.4 میلیون وګړي زیات متاثر شوي چې د جګړو له امله لخپل سیمو بيزه شوي دي. د ماشومانو د حقوقو او وسلوالو شخړو د څار نړیوال سازمان وای په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د ناامنیو د زیاتېدو په نتیجه کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندازه 40% کې لوړه شوې ده او په جګړو او ناامنیو کې د ژوبلو ماشومانو فیصدي 40% کې زیاته شوې ده. ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون ماښام اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلی پوله به یوازې د دوو ورځو لپاره نن او سبا د هغه کسانو پر مخ پرانیستی وي چې ویزې لري او د پولې بلې غاړې ته ایسار دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له دې موقع په استفادې د پاکستان ته په سفر تللو افغانانو باندې غږ کړی چې نن او سبا ورځ خپل هیواد ته ستانه شي. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د فبروري پر شپاړسمه د تړل سوې پولې د بشپړې پرانیستنې اعلان لا نه دی سوی، خو د هغو کسانو لپاره به نن سې شنبه او سبا چهارشنبه پرانیستې وي چې ویزې لري او دواړو غاړو ته د پولې پرانیستو په انتظار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لوی دروازې د هغو کسانو لپاره پرانیستل کېږي چې په ویزا یوې بلې خوا ته اوښتي دي او خپلو هیوادونو ته ستنېدل غواړي. په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتا جازیز تیر ماشام په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ته ټلیفون کړی او د پولې د پرانستل کېدو له پریکړې خبر کړی دی. افغان سفیر زاخلوال په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان حکومت د مارچ پر 8مه او 8مه د هغو مسافرو لپاره د پولې پرانستو موافقه کړې چې په پاسپورټونو او ویزو پاکستان ته راغلي او دلته بند پاتې دي. ښاغلی زاخلوال ویلي چې د تورخم او سپین بولدک د لویو لارو د عادي او بشپړې پرانستنې په اړه لا د پاکستان له حکومت سره مثبت نتیجې ته نه دی رسیدلی، خو پاکستان ته په ویزا راغلیو افغان مسافرو باندې غږ کړی چې له موقع څخه په ګټې اخیستنې د تیاری وکړي او د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو کې د خپل هیواد ته ستانه شي. ډاکټر عمر زاخلوال د افغانستان د صافی هوایی شرکت مننه کړې چې وایي ورسره یې ژمنه کړې که پاکستان پوله په دوو ورځو کې نه پرانیسته نو آماده دی چې په پاکستان کې د ایسارو افغانانو خپل هیواد ته د هوا له لارې په لېږدولو کې مرسته وکړي، خو وایي اوس چې پوله د دوو ورځو لپاره ورته پرانیستل کېږي نو دم گڑی اڑتیا نسته چې د حواله لارې انتقال کړي، خو کارتیا پیښه سو بیا به هم ژخ پر وکړي. بل لور ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګاډه پوله د څارنې کلک انتظام نه وي سوی، دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ وي. خواجه آصف د دوشنبه په ورځ مرکزی پارلمان ته په وینا کې د پولې د تړل کېدو په دفاع کې وویل چې که ترهګرۍ خاورې ته راوړي او په سلګونو خلک وژني نو حکومت او پوځ حق لري چې افغانستان سره خپله ګډه پوله وتړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او تجارانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې تړل غندلي چې وایي دا د دغو دواړو هیوادونو د خلکو او تجارت په وړاندې بېله خنډ اچولو بله ګټه نشي لرلی، خو مرکزي حکومت او پاکستاني پوځ لا هم د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلی او پوله به د هر ډول تجارت لپاره تر ناڅرګندې مودې تړلې وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان له سره ترتیب شوې نسخه لاسلیک کړه. دا د فرمان له مخې د شپږو اسلامي هیوادونو ادبا په موقت ډول امریکا ته له داخلېدو منه کیږي. مخکې له دې چې ازادۍ راډیوي مجله درته خبره کړو، په دې اړه به د رضوان مراد رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپل اجرایه فرمان نوې بڼه لاسلیک کړې ده. د دې فرمان له مخې د شپږو اسلامي هیوادونو یمن، سوریې، لیبیا، سومالیا، ایران او سوډان اتباعو ته تر نوي ورځو پورې د امریکا د ویزو ورکول ځنډیږي، خو د دې شپږو هیوادونو هغه اتباع چې له وړاندې معتبرې ویزې ترلاسه کړي دي متحده ایالاتو ته سفر کولی شي. دا ولسمشر ټرمپ د دې فرمان له مخې چې د روانې مارچ میاشت له شپاړسمې نیټې عملي بڼه غوره کوي، د امریکا د مهاجرت پروګرام هم د 120 ورځو لپاره ځنډیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 20مه نیټه د کډوالۍ په اړه په خپل لومړني فرمان کې د عراق په ګډون د وو اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته له داخلېدو منع وګرځول، خو د متحده ایالاتو فدرالي قاضیانو د ولسمشر ټرمپ د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیوله. په نوي فرمان کې چې پرون لاسلیک شو، امریکا ته د عراقي اتباعو پر داخلېدو لګول شوی بندیز لر شوی دی. د سپینې ماڼۍ په دې فرمان کې هغه بهرنیان شامل نه دي چې گرین کارډونه او یا د متحده ایالاتو دایمي ویزې لري. ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د امریکا د ملي امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو په هدف د کډوالۍ په اړه د فرمان اړین دی، خو د ډونالد ټرمپ منتقدانو بیا نوموړی په طبیعي ستورن کړی دی، څه چې سپینه ماڼۍ یې ردوي. اخوا بیا د عراق حکومت د دې هیواد پر اتباعو امریکا د سفر د بندیز د لرې کېدو هرکلی کړی دی. د عراق حکومت ویلي د سپینې ماڼۍ دا ګام په داسې حال کې یو مثبت پیغام دی چې عراقي او امریکایي ځواکونه په ګډه د داعش پر ضد جګړه کوي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزارتونو د فشار په نتیجه کې امریکا ته د عراقیانو پر سفر لګیدلی بندیز لرې شوی دی. دا ولسمشر ټرمپ لومړنی فرمان عراقیان په غوسه کړی وو او د دې هیواد پارلمان یې اړ کړ چې عراق ته د امریکایي وګړو پر سفر د بندیز غوښتنه وکړي. خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د هیواد ته د امریکایي اتباعو پر سفر د بندیز لګول غوښتنه ونه منله.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او کره کتونکو قیصر اپریدی سره د پښتو اوسنی شعر او کره کتنې په باره کې مرکه اورئ.
نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز دی چې چا څنګه راخ کړو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو، هر یو سړی پکې آزاد دی.
ذبیح الله احساس مول خپل نویو چاپ شویو کتابونو خبروي.
په دوه ټوکونو کې دي، زما پښتنې سیاسي مرکه او بل هم د زما پښتنې ادبي مرکه.
لنډ حکایت د عدالت څخه یو شعر که وخت نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د کب د میاشتې په لسمه نیټه تحفة القادریه کتاب په هغه غونډه کې چې د ترکیې د تیکا بنسټ لخوا په کابل کې جوړه شوې وه افغانستان ته وسپارل شو. تحفة القادریه کتاب د عبدالقادر ګیلانی په صفتونو کې افغان لیکوال ابن منیر لیکلی او دوه کاله لمخه ترک ډیپلومات ډاکټر سینان ایهان د ترکیې په یو کتاب پلورنځي کې موندلی وو. د کتاب د سپارلو په مراسمو کې د جمهور رئیس پیغام د لوړو زده کړو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار لال پاچا آزمون ولوس. د جمهور رئیس په پیغام کې د کتاب د سپارلو په خاطر مننه شوې او ویل شوې چې تحفة القادریه کتاب د پښتو تاریخ او ادبیاتو یو بډای او بارزښته کتاب دی. تحفة القادریه چې د 1922 او 1923 کلونو ترمنځ په پښتو ژبه لیکل شوی د قادریه طریقې په اړه مهم اثر دی چې په افغانستان کې په زرګونه پیروان. کامیراوی شرکت د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره مرسته کوي. د کامیراوی شرکت د پرمختیايي څانګې مسول رامین یورش ویلي ژورنالیستان د ټولنې سترګې او څراغ دي او کامیر د هغو ژورنالیستانو په خدمت کې چې د صندوق غړیتوب لري. کامیراوی شرکت غواړي له هغو ژورنالیستانو سره چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي بهر ته د انتقال په برخه کې د ځانګړي تخفیف له مخې مرسته وکړي. د روان 1996 کال د نوروز میلې لپاره تیاری پیل شو. د باختر اجند خبر لمخې په غونډه کې چې په همدې مناسبت تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي موینیت لخوا جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې په فرهنګي موینیت پورې اړوند ټول ریاستونه باید هڅه وکړي چې د سږ کال نوروز میله په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي او دغه شان داسې سیمه او ځای دی د مراسمو لپاره غوره شي چې د خلکو تګ راتګ ورته اسانه وي. د نوروز میله د افغانانو تاریخي میله ده چې هر کال د وریځ میاشتې په لومړۍ نیټه جوړیږي او په ځینو سیمو کې تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي.
لیکوال، شاعر او مدني فعال ذبیح الله احساس په دې وروستو کې خپل څلور کتابونه چاپ کړي دي. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د دوی د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
په قدرمنو اوریدونکو، په تازګۍ سره د ښاغلي احساس څلور کتابونه چاپ شوي چې هر یو شمال او د شمال پښتانه تر نامه لاندې یو کتاب دی، بل زما پښتنې دي چې ادبي مرکې دي، دویم کتاب یې هم زما پښتنې د سیاسي مرکو ټولګه ده، او تر څنګ یو کتاب افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکېچ ترمنځ. نو د همدې کتابونو د چاپ په اړه له ښاغلي احساس سره خبرو ته راغلی وو. په سر کې احساس صاحب دا راته وایي چې څنګه سبب شولا دا ټول کتابونه تاسو چاپ کړی
لتیرو څو کلونو د زموږ د فرهنګي او د ژورنالیستیکو یو کوم مجلې چې موږ چاپولې هغه ته د کار کولو یا وخت نا وخت چې به کومه موضوع را پیدا کېدله او په هغه به د لیکلو اړتیا وه ویبپاڼو ته ورځپاڼو ته نو دا هماغه لیکنې وي بېلابېلې پرتې وي ملګري دې خیر ویسي په دې وروستیو کې د سمون کلتوري ټولنه چې په پکتیا کې ده د دوی وغوښتل چې زما وروستني کتابونه چاپ کړي نو بیا د هغوی په وړاندیز دغه څلور کتابونه مور ولېږل او کورې ودان چې چاپ یې کړو
په دې کتابونو کې د محتویاتو په اړه که خبرې وکړو تاسو دوه کتابونه عناوین یو بل ته داسې لږ څه نږدې دي فکر کوم مرکو ته ځانګړې شوي دي په دې اړه چې څه انګیزه سبب شوه چې تاسو خپلې مرکې بېرته راژوندۍ کړئ او د کتاب په بڼه یې خلکو ته وړاندې کړئ
دغه کتاب تقریبا دواړه یو هغه دی په دوه ټوکونو کې دي زما پوښتنې سیاسي مرکه او بل هم د زما پوښتنې ادبي مرکه دغه دواړو کتابونو کې تقریبا په دې سیاسي مرکو کې د هواد لبیلابیلو سیاسي شخصیتونو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لبیلابیلو کسانو سره په دې کې سیاسي مرکه شوې دي او دغه مرکه ډیرای د پسرلای مجلې او د پاره شوې په تیرو څو کلونو کې چې دغه مجله موږ چاپوله او ورسره په څنګ کې زما پوښتنې ادبي مرکه دانو د پښتو ادبیاتو او د شعر په تړاو باندې د ډیرای مرکه امدغه د دې کې د شپون صاحب سره د کاروان صاحب سره غزنفر صاحب سره سمیم صاحب د ډاکټر اکبر اکبر د یو دوه درې هنري مرکه هم پکې شته دي چې د موسیقي او په تړاو باندې شوې دي نو دغه مرکه هم زموږ شماله د خبرېدونکو پرخه مجلې د پاره لتیرو لسو کلونو پوښتو کې ما کړی وینو په اخر کې ومه غوښتل چې دا د ځانګړي کتاب په توګه چاپ شي او یو ځل بیا تر خلکو ورسیږي او خلک ترې ګټه واخلي
پیسہ صاحب دلته ما سره یو بل کتاب دی شمال او شمال پښتانه په دې کې کومه مقاله په ځای پر ځای شوې دي او هدف مو څه دی چې لدی ډیر وخت وروسته مو اقدام وکړ چې د شمال د پښتانو په اړه دا کتاب چاپ کړی
بالکل دا کتاب د دې کتاب کیسه هم د نور غونډې ده دغه مقاله تقریبا د دې کتاب لومړی مقاله د دیار لسو اتاتیم کې دا ورستۍ مقاله به يم دغه 95 کال کې وي که زه وایم چې دا مقاله ډیری په شمال کې د شمال سیاسي او ټولنیز او اجتماعي او ځاباندی او ورسره ترڅنګ په شمال کې د پښتنو هم دغه حالت سیاسي حالت فرهنګي حالت د دوی ژوند په دې باندې لیکل شوی دغه مقاله هم ډیری زموږ په مجلو کې چاپ شوې دي ځنې د ویپانو د پاره شوې ځنې د ورسپانو د پاره د کالمونو په توګه چاغوي غوښتنه کړې ده وخت نا وخت ترته لیکل شوې دي نو په یو ضرورت می په دې هم حس ک چې له شماله په ځانګړي توګه په پښتو ژبه د ډول کتابونو او بیا هغه لیکوالان چې شمال مشتي وي دلته وسیدل وي موږ کم لرو نو ما لږ زړه وکړ چې دغه شروع وکړو ځنې ملګري لیکوالان دلته نور هم شته هغه هم خپل لیکل مقاله چې بیلابیل دي وغار زخ لري او ډول تاریخي ارزخ لري د دغه سیمه د حالاتو سره تړاو لري دا باید چاپ شي او دوباره خلکو ته ورسیږي
است موضوع چې تاسو ډیر پر اڅرخیدلې په دې کتاب کې کوم اړخ دی پښتنو په شمال کې
ډیر زیات چې په دې کتاب کې ما بحث کړی دی هغه په دې ټکی باندې دی چې د موږ په شمال کې په ځانګړي توګه پښتانه یو علمي او فرهنګي او د سیاسي شعور وختابت یو ضرورت لرو او دغه ضرورت باید ولس کې عام شي د ځوانانو لپاره موږ باید په خپل ژوند باندې لسر خپل ژوند ته یو نوې تعریف وټاکو او لدی لارې وړاندې لاړ شو ډیری مقاله د شمال مشت پښتنو په سیاسي حالاتو باندې ډیر شوې دي مثال د خبرې زیو بیل غوایم په دغه تړاو باندې د کتاب کې ډیر اشاره دي چې موږ د شمال تقریبا په ټولو ولایتونو کې پښتانه لرو او په ځینو ولایتونو کې بیخي ډیر دي خو په ولسی جرګه کې بیا زموږ د وکیلانو شمیر زموږ دلته شته نفوس په تړاو باندې ډیر کم وي دغه ټکو ته پکې اشاره شوې ده د حلارې تر یو ځای پورې خودل شوې دي چې ولې علت چې شاید زموږ مجبوریتونه چې شاید زموږ پر وړاندې خندونه چې شاید او کومې لارې دي چې موږ باید په هغه سیاسي لارو باندې حرکت وکړو ترسو دغه تشړک کو دا بحثونه شته
احساس صاحب افغانستان د کورنی او بهرنی کړکیش ترمنس دا کتاب صدا سے فکر کوم چې ډیر پراخ لیکل شوی دی یوازې شمال ته ځانګړی نه دی او شاید مواد هم د غنور کتابونو په شان نه وي پدې کې شاید لیکنه تازه وي خو ډیرې پدې کتاب کې کوم مسایل
څرګندل دي دا کتاب نو شمال ته نه دی مختص په شمال پاړه پکې په هیڅ نشته په ټول د ټول افغانستان د روان سیاست پاړه پکې بحث دی دا هم بیلا بیلی مقالی دی او په دې مقالو کې لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاری افغانستان د کورنی او بهرنی کړکیش ترمنس په دې کې د افغانستان د روان په دغه تیره لسیزه کې د افغانستان کورنی سیاست ته پکې بیلا بیلو مقالو کې کتنه شوې ده د افغانستان هغه بهرنی چې کوم سیاست دی هغه پکې هغه د سیمې کمی اړیکې چې د مثال موږ له ګاونډیو هیوادونو سره څه ډول اړیکې لرو له هغوی لخوا څومره زیانمن شوي یو کم کم وخت مونږ باندې فرهنګي سیاسي یا نظامی یرغلونه کړي او څه ډول کړي ولې کړي دي ورسره ځینې اشاره پکې منځنۍ آسیا ته شوي دي داغو هیوادونو ته شوي دي داغو هیوادونو تاثیر د افغانستان پر روانو حالاتو باندې چې نړیوال ولې زموږ په هیواد کې دلته دلچسپي لري او د دغه دلچسپي ریښه یا تار ولې منځنۍ آسیا ته په اقتصادي لحاظ باندې راوځي
احساس مرکه وګدنه شي او د خبرونه وخت هم کم دی یو پختنه د مطرح کی چې په دې ورستیو کې پستاسو شیری ټولګنی دی چاپ شوی په خام ډیر شیری ټول کې چاپېدل او تاسو ویل کیږي یا د سم تر سترګو کې چې تاسو د شیر څخه یو څه فاصله نیولې ولې دلیل یې پسه کړی
دلته اوس خبره هغه ځای ته لاړ نشي چې کله سړی اوزګار وي نو شیر لیکي چې اوزګار نه وي نو شیر نه لیکي نه زما د هغه په نوم یوه شیری ټولګه چاپ شوې ده له دغو څلورو کتابونو نه مخکې مې هم پنځه کتابونه چاپ شوي وو چې هغو کې یوه شیری ټولګه وه اوس مې هم یو څلور پنځه کتابونه نور چاپ ته چمتو دي او هغو کې یو کتاب شیری ټولګه دی هغه د وروستیو کلونو شعرونه دي نو انشاءالله چې په ډېر زر به هغه هم چاپ شي هو دا په دې وروستیو کې شعر رانه ډېر لږ لیکل کیږي او ډېر پام په ژورنالیستیکو چارو باندې ډېر بوخت یو خو شعر شته شعر سره علاقه لرم او تر دې چې د عشق او د مینې تر حده پورې دا به روان وي
بس صاحب په خبرونه کې موږ حضور څخه یو نړۍ مننه
کور ودان خیر اوسې
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
په دې نقل کې چې اوسې وګمه جبار خیل ولې د نقل یو کرکټر برګي کاغی ته د یو کار تر انجام وروسته داسې پوښتنه پیدا شوه چې ځواب نه ورته لري کاغی ته ورته کانه خای لډیرو کسانو سره شوی وي مګر پوښتنه نه وي ورسره پیدا شوه نقل مو یو ځل بیا غور ته بولی او دا راته وایي چې باید سلا بلا ډنډی و نه وهو
هند خلکو یو حکایت او ونه وو یو وخت یو کاغی وا او دی کاغی دی وی هڅ کې ونی په سر باندې زاله لرله دا په دې نو خبره چې د ونی په بیخ کې یو سوړه ده او په دې سوړه کې منګره ماروسی نو په زاله کې هغه یو چولې و ورس چې کاغه یو تلی و منګوري زاله ته ور وخوت او د هغه یو په خوړلو یې شروع وکړه او چې ورسته یې هغه یې خوړله کاغه را ورسید کاغه چې ولیدل چې ټولې هغه یې منګور ختم کړې دي نو سر یې د درناوي په دود ورته ټیټ کړ وای ویل صاحب زړی را خپه شوم چې تاسو می وګیو د هغه یو خوړلو ته مجبور ولیدې تاسی وس خپل سوري تستانه شي زاله را پریږدي زما در سره وعده ده چې هر ورځ به د خپلو راټول کړیو خوړو یو برخه تاسی ته وړاندې کوم من ګورته غوسه ورغله د چې کاغی او کارغان تر ځان ټیټ کړل د کاغی خبرې به به ثواب لاله ورته وی ویل چټی چټی مګه کیګه ټول ورځ په چټاله یو کې ګرځي او بیا ماته د ډوډۍ ستونه کوي ماته چې پاک تازه خوړه را رسیږي په هغو ناولو خړو ولې شبه کېږدم چې تا په مخو کې نیولې او را وړې وي کاغه یې د منګور د کبر خبرې په سړه سینه وزغملې هیڅ یې ونه ویل خو ټوله شپه یې په همدې پیښه فکر وکړ او په سبا سهار نیغه لاړه د ملکی ماڼۍ ته یې ځان ورساوه. دا د ملکی د کور باغ له پاسه تاویده او لاندې یې په پټه ملکه څارله چې له سهارنۍ سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره پخته راوتلې وه. کاغۍ پوره احتیاط کاوه چې د ملکی ورپام نه شي. دغه وخت کاغۍ د ملکی د خوب د کوټې خواته لاړه، له پرانستې کړکۍ وردننه شوه او د هغې یو طلایي بنګړی چې ډېر قیمتي غمی پکې لګېدلی و په مخوکه کې ونیول او چې له کړکۍ راوتله د ملکی یو نوکر ولیده. نوکر په هغه خوا منډه کړه چې کاغۍ الوته. کاغۍ چې بنګړی ورسره و یو څه ورو روانه وه او نوکر چې له پښو چټک و په کاغۍ پسې آن د هغې د ځالې تر ونې پورې لاړ. کاغۍ چې ونې ته ورسېده لاندې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه. کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړۍ کې خښې دي، نو بنګړۍ یې د منګور په سوړی کې واچاوه او په خپله ځالې ته وخته. نوکر په بنګړۍ پسې سوړی ته لاس ور اوږد کړ او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بی هوش شو او بیا ومړ. د ملکی نور نوکران چې شکمن شوي وو او په خپل انډیوال پسې راوتلي وو په ساعت نیم کې راورسېدل او خپل ملګری مړ ومن. د دوی له سترګو اوښکې تویې شوې او ملکی ته په فریاد ورغلل. ویې ویل، منګور زموږ ملګری وژلی او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړۍ پسې یې د منګور سوړي ته لاس اوږد کړی و. ملکی وویل، موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکی له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي، ځکه د په ناحقه زموږ یو سړی راوژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړند شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دی یا واړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام به داسې وي. ملکې پلان ومانو او منګری مار د ملکې د نوکر د چیچلو او د بېوسه کارغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیده. منګری مار وبشل شو او مړی یې د ملکې د ماڼۍ پر دیوال باندې راوځړول شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغۍ د ماڼۍ په لور والوته چې د منګور د مړي ننداره وکړي. دې چې په دیوال باندې د راځړول شوي منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابۍ باندې فخر احساساوه او د ځان په باره کې له دې تصوره خوند اخیستل چې ډیره تکړه چلبازه ده. دې ته به د منګور مار هغه د کبر خبرې ور یادې دي او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شوه چې هغه څوک اوس بې وسه ویني چې دا یې ځورولې وه. کاغۍ څو شیبې په خیال او خوشحالۍ تیرې کړې او بیا یوه پوښتنه ور پیدا شوه چې په پاتې ټول عمر کې ځواب ورته ونه موند. پوښتنه دا وه چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکې ته خپل بنګړی په ګوتو ورغی، خو کاغۍ ته څه په ګوتو ورغلل؟
دغه افغانانو ترمن چې لالوتون کو سره مینه لري، دا باور موجود دی چې هر کال د دلوی د میاشتې په اتلسمه لومړی جوپا او ټپال اتلس ډوله مهاجر مارغان راځي چې ځینې بیا د منی تر پایه همدلته پاته کیږي او یو شمېر یې څو ورځې وي او بیا نورو وطنونو ته تیریږي. په هغو مارغانو کې چې د پسرلي په اولو شپو ورځو کې نارې تر غوږ کیږي، توتکۍ هم شاملې دي. توتکۍ د منی تر پایه همدلته پایي او د ژمي په راتګ سره له خپلو پسرلنیو مینو بیلیږي. نو دا د پسرلی په نن سبا کې دی. د د دې موسم سندر بول مارغه ته زموږ همکار فریبا ظاهر دا دله څکزی او شعر د کلمه کړی. د موسم دا زیری به د شاعر په نوا کې د توتکیو تر نوا لومبی کړو.
توتکی یادی شمو لسړ وایو سرتوري توتکی یادی شمو لسړ وایو سرتوري توتکی مته وسوې و مشتنه را ګوري توتکی الهت به سیاده وی پڅکی ستا په اند الهت به سیاده وی پڅکی ستا په اند چتللی دی راخلی ندی نوری تو تکی انزوریه څنګه رسم کړو د خیال په مصور انزور یې څنګه رسم کړو د خیال په مصور ول مرتبه وی ناستی که په سیوري توتکی هنر یې د یادګار په بڼه وینو ځای پر ځای هنر یې د یادګار په بڼه وینو ځای پر ځای معماری دی د ځالو په زړه پورې توتکۍ عادله عادله تور سیلونه مو نظر نه کړو رخصت عادله تور سیلونه مو نظر نه کړو رخصت هیڅ پو نسو چې ولاړې په کوم لوري توتکۍ یادېږي مو له زړه وایو سرتوري توتکۍ مودې وسوې و موشته نه را ګوري توتکۍ
کرکتون که یو شاعر قیصر اپریدی وایی تنقید کرا او کوټه نه بیلوی بلکې د لیک ادبی ارزښت ټاکی. قیصر اپریدی په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کرکتون کې دی. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګي او د نقد په اړه دوه کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړ پوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر اپریدی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د پښتو اوسنی شعر کره کتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ، خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، کاغه پر شاعري کېدل، کاغه پر لنډه کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟
زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کم صورت حال و، نو هغه یا خوونه او کوو، نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته. خو د هغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کمې وې، نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته د شعرونو اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاري ادبي کار دی چې کوم د از سر سره زموږ سوچونه یو ځای کولای شي، نو هغه دغې نه دغه ټولنې چې وې دا کاثر وې. جرسه د بی جرګا په هغه وخت کې چې کله پاچا خان کاثر ژوندی و، طاهر اپریدي صاحب او زه او ریاض تسلیم او فهیم مرحوم فهیم سره دي، موږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرسه د بی جرګې دغه قیام عملی کړ چې دلته به صرف د مشاعرو خبره نه وي، یو بل ته د شعرونو اورولو خبره به نه وي، بلکې دلته کې به هغه تخلیق چې هغه مثلا زمونږ ژبه زمونږ ادب زمونږ شاعر زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولی شي، په سیالۍ کې ودرولی شي، یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدی روایت یا تنقیدی سرگرمی هر چرته چې دي ضعیفې دي کمزورې دي، که هغه په افغانستان وي، که هغه سویلي پښتونخوا کې وي، که هغه په پښتونخوا کې دي، د هغې باوجود هم دلته مونږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به مونږ یو داسې تنقیدی قدم اوچتوو او داسې ځینې روایت به قائموو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغه څیز و چې په دې جرګه کې کله مونږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل، نو زموږ د اجلاسونو او زموږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې مونږ به د یو بل لحاظ بیخي نه کولو، شخصي لحاظ به مونږ نه کولو، بلکې تنقیدي حقایق څه شی دي، تخلیقي حقایق څه شی دي، د لیک لوست تقاضي څه دي، د ژبې تقاضي څه دي، په دې تناظر کې مونږ په یو بل تنقید کولو او داغه تنقید سره دا خبره قطعا نه وتړلې چې مونږ دې پټ یا پنا دیو بل په تنقید باندې خفه شو دی، یو بل نه یاد خفګان اظهار دی وکړو، یاد مثلا په سړک کې داسې یو خبره واچو، ځکه چې مونږ اعظم داول نم دغه سی په صفه نیت سره کړو، نو هغه د تنقید هغه انداز زمونږ هغه رویه زمونږ هغه اعظم دا یو ښه صورتحال په خپل زمونږ په جوړه کې دا واچولو چې مونږ ډېر ښه تخلیقات وکړو. مثلا غزلې مولي کله شولې طاهر صاحب خود افسانې سره مخ کې نه وابسته، خو زه دا ګڼم چې د جرس د بی جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې د تنوع په بنیاد ورته ګورې، که د معیار په بنیاد ورته ګورې، دغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا د ریاض تسلیم زمونږ میدان چې و هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو، نو مونږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو، تخلیقاتو ته ګورو، بیا سټیج بای سټیج مرحله وار چې مونږ څومره فکري او تخلیقي پیشرفت کړی دی، پرمختګ مو کړی دی، هغې ته چې زه ګورم، نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس د بی جرګې ده، او د جرس د بی جرګې د هغو اجلاسونو ده، او په هغه اجلاسونو کې زمونږ دغه عزم او دغه ارادې ده چې کوم مونږ دا غوښتل چې مونږ دې په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه نه صرف دا چې مونږ ته وګوري، د هغې توجه زمونږ طرف ته راوړي، بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تقلید کېدلی شي.
څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر اپریدي صاحب څه ډول افسانه یا لنډه کیسه ولیکله، ښایي مثال یې موږ په ټولو پښتونخوا کې یا په افغانستان کې هم ونوینو، همدارنګه په کراچۍ کې دوه نومونه تاسو مخامخ یاست، تاسو غزل او د ریاض تسلیم صاحب غزل، هغسې غزل ده چې له دې ځایه په ټولو پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېره رڼا اخیستې ده، او د هغوی غزلونه سړی ویلی شي چې د دې سرچینه یا هغه د فکري سرچینه یې له تاسو اخیستې ده. خو په اوسنیو کلونو کې که وګورو په کراچۍ کې هغسې ادبي ناستو یا دغه تنقیدی غونډو بهیر ډیر ورو سوی دی، علت یې څه دی؟
جی بالکل، دا ډیره ښه پوښتنه ده. وړمبۍ خبره خو زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زمونږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی، او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زمونږ د هر یو سړي که هغه شاعر ادیب دی او که هغه یو عام سړی دی، د هغه مسله چې دغه معاش ته معاش ظاهره ده روزګار مسله ده، نو دلته کې څه مسئلې خو داسې دي چې هغه د روزګار سره تړلي دي، د روزګار د وجې نه ډېرو لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کیږي چې هغه دی. بس هغه یو وخت و چې دا فرصت زمونږ د لیکوالو سره و چې مونږ سرگرمیم کولې، او د هغې دپاره مونږ دا سیس قلم نه دی فرض کړی چې مونږ د په ډرینګ روم کې ناست یو یا مونږ د په یو وی آی پی ځای کې ناست یو، بلکې جهانگیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې مونږ اجلاسونه منعقد کول، زمونږ چې کوم مقاصد و هغه مقاصد به مونږ مخ په وړاندې بول. د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې مونږ یو فرصت لرلو، اوس مخې ته حالات داسې راپېښ شوي چې زه ګورم او سترګې غړوم، ما ته دلته کې هر یو شاعر هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري، او دا ګڼم چې په هغه وخت کې که چا په مثلا یو روزګار کول، اوس زه داسې کسان هم پکې وینم چې هغې په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوزي، نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي، خو یو خو دې سیز لکه زمونږ د هغه وړوکې غونډې اجتماعیت چې دی هغه یې متاثره کړی دی او چې متاثره کړی دی، نو هغه اکټیویټیز یا سرگرمی چې دي هغه هم ورسره متاثره شوې دي. دویمه خبره به زه دا وکړم، او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم، بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل ته رانږدې کړي دي، که نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبۍ په نه ویني د نږدې نه، بلکې د یو بل چې کوم معایب دي هغه هم ورته د نږدې نه ښکاري. او زه چې په دې آینه کې ګورم، نو یوازې کراچۍ نه، بلکې که پېښور ته لاړ شي، که کوټې ته لاړ شي، که افغانستان ته لاړ شي، سه یو ډېره عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی، د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی. او زه به اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم، زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزوري شوې ده یا ختمه شوې ده. په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زه انسان یم، ما سره ساه اخیستونکي نور خلک هم انسانان دي، خو دا په پښتنو باندې چې کوم نه حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د تیرو څلوېښتو کالو راسي، نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره سره د لیکوال په نفسیاتو باندې مې یو اغېز کوي. او زه دا ګڼم چې د دې حالاتو رد عمل به وي چې په موږ کې د برداشت ماده کمه شوې ده، چونکې ادبي سرگرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي، د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادي څیز دی، او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کیږي.
د تنقید علمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د یوې ژبې د ادب ارزښت یا د هغه قدر ټاکلی سي. خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی، آیا څنګه کېدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده خو دا وده نه کوي، شنه کېږي نه، څنګه کېدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی، خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي، تفصیل غواړي. بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله موږ د ځینې خلکو عادتونو کې، په نفسیاتو کې، په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو، نو موږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دې مخ وړاندې سفر کړی دی. زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ په وړاندې تللي وي، نو په هغې کې دوه سیزونه ډېر ښه په نظر راځي. یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې داسې صورتونه را پیدا شوي وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسلې نه پیدا کیږي، هغې د یو بل په محفل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي، او تر څو پورې چې د یو بل په محفل ضمیر سړی پوهېدی شي، زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف، انتشار، دا سیزونه ډېر کم را پیدا کیږي. نو په تهذیبي لحاظ هم زه دا ګڼم چې موږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې موږ بیخي وروستو روان یو. که څه هم زما دعوه دا ده چې د اوسنۍ ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ د تهذیب هغه مقام ته نه ده رسېدلی کوم چې قابل رشک مقام وګڼلی شي، خو نو چې ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ باندې په سست قدم روان یو، نو موږ په دې سست قدمو کې وروستو په سست قدم روان یو. یو وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د ژبې نه کلک موږ راخوا شو په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو، نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې څیز دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو، هر یو سړی پکې آزاد دی. د تنقید دپاره اصول، ضوابط، قاعدې، قانون داسې څیزونه نشته. یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي، نو که د خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته واوړېدو، د تخلیقي میدان، نو موږ ورته ویلی شو چې تا خپل میدان پرېښودو، ته بل میدان ته واوړې دی، تا معیارات بدل کړ. دا دی اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم، او چې شخصي حدود یې نه دي معلوم، نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګډ شو، د کومې زاویې نه تنقید وکړو، او څنګه په چا وکړو، هر یو سړی ځان آزاد ګڼي. زه دا ګڼم چې د تنقید بنیادي خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان یې نه وي متعین شوی، تر هغې پورې به دا غلطۍ کیږي، او چې دا غلطۍ کیږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دي دا به هرو مرو را پیدا کیږي. ما په بعضو لیکونو کې هم د دې خبرې بیا بیا یاده کړې ده چې تنقید د فنپارو ساینس دی، او د ساینس وظیفه بیا که چېرې موږ په صحیح معنو کې وپېژنو او په تنقید کې استعمال کړو، نو موږ به وګورو چې د ساینسي تنقید شکل داسې اړو جوړېږي نه چې موږ د هرو مرو د یوې فنپارې تعریف وکړو یا د موږ د یوې فنپارې بد وایو د هغې، بلکې بنیادي څیز دا دی چې ساینسي سوچ دا دی چې موږ د هغې فنپارې نه څه شی راوستل شو د فنپاره کې هغه کوم قدر ده چې مونږ هغه استخراج کول شو او هغه بیا مونږ خلکو سره متعارف کول شو چې د فنپاره بنیادی قدر دا قدر ده نو تر څو پورې چې د فنپاره نه د قدر د استخراج کولو خبره ده دا یو داسې سوال دی چې د فنپاره مونږ ته قدر را کول شو او مونږ هغه خلکو ته ثبوت په تور پېښ کول شو نو مونږ دا ویل شو چې دا فنپاره ده د قدر ده او دا د فنپاره صفت ده که یو فنپاره مونږ ته قدر نه شو را کول نو چې څنګه زما سوزونج د فنپاره کې یو قدر نشته دغه سیباری او سر دغه فنپاره خالق به پخپل هم دا محسوسوي چې په دې فنپاره کې حقیقتا کوم قدر نشته ده په داسې صورت کې که په هغه باندې یو تنقید وارد هم شي نو هغه به زه ګمان نه کوم چې هغه په دې سیز باندې خفه شي نه د یو نه نه د بل نه خو ته ګورې که په لیکنو کې وي که په تنقیدي اجلاسونو کې وي دا څنګه چې مونږ یو بل تخپې اړموو او یو بل وزر ماتوو او دا کوو د هغې وجه صرف دا ده چې تنقید نه یو شخصي شی جوړ شوی دی هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي هم دغه او د دې بدقسمتۍ اثرات چې دا بیا خاص کر په مونږ پښتنو باندې زیات ځکه اثرات غورځوي چې مونږ چونکې د اول نه په تهذیبي لحاظ وروستو خلک یو د برداشت هغه ماده چې کوم په کار وي په مونږ کې هغه نشته چې نشته نو تنقید هم په مونږ کې وده نه شي کولی بلکې ډېره په مزه مزه یې کوي یاډو کوي
پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي د دوی د تنقید هغه ډېر پخوانی ساده تعریف کوي چې تنقید معنی د یوې فنپاره د یوې منظومې یا منصوري لیکنې کره او کوټه معلومول څه فکر کوئ تاسو چې تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی آیا موږ دا ویلی شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی که نه په پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاسته نه
اصل کې اول خو دا کره او کوټه چې دی د دې دوو لفظونو دا ترکیب چې دی په دې باندې مونږ تر اوسه خبر نه دی کړی چې کره څه ته وایي او کوټه څه ته وایي که نه ما اوس دا خبره وکړله چې د یو فنپاره سره که مونږ په ساینسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو نو په هغې کې زمونږ دپاره دا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره ښه ده یا خرابه ده زمونږ دپاره بنیادي سوال دا دی چې په دې د دې فنپاره قدر څه دی اوس دلته دا کره لفظ چې دی دا خپل امانت دلته پیدا کوي د هغې فنپاره نه چې کله مونږ یو قدر پیدا کړو استخراج یې کړو مونږ دا ویلی شو چې دا دلته کې دا فنپاره چې دا کاره شو زما په نیز د کاره مطلب همدغه دی د دې نه علاوه دا چې مثلا مونږ د هرو مرو د یو فنپاره غیبت وکړو فلانې وکړو دا ثانوي غوندې خبرې بلکې ثانوي هم نه دي زه دا ګڼم چې دا د سره د تنقید حصه نه دي او د تنقید چې خپل بنیادي کوم حیثیت دی نو هغه همدغه هم راځی چې کوم د فنپاره د قدر استخراج په باره کې ما خبره وکړه او په دې کې دا کاره ټکی چې دی دا همدلته زه دخیل ګڼم دا کوټه چې ده کره سره چې دا کوټه لکولی شوی دی زما په نیز د دې ضرورت هم نشته دی
بل ما دا ول چې په پښتو ادب کې آیا نړیوالې چې د تنقید کومې تیوري دي په پښتو ادب کې په هغه برخه کې څه کار شوی دی که نه په پښتو کې لا تر اوسه پورې تنقید د خړپوڅ په حال کې
پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا دی چې حقیقت کې د خړپوڅ په حالت کې دی اگر چې لیکنې پکې شوي کتابونه پکې چاپ شوي دي او بیا کچرې د خړپوڅ په حالت کې وي نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کمکی دی ماشوم دی د هغه نه مونږ بیا دا توقع څنګه لرلی شو چې په عالمي ادب کې څومره تنقید نظریات متعارف شوي دي دبستانونه متعارف شوي دي آیا هغه به دلته راغلی وي او دلته به په هغه بنیادونو باندې کار شوی وي که به نه وي شوی زه خو دا ګڼم چې دغه دبستانونو مونږ ته صرف نمونه را رسېدلی دي او هلته که دا دبستانونه قائم شوي دي نو هغه په یو تنقیدي تسلسل کې د وخت د مخصوص ضروریاتو تر مخه د وخت د ضروریاتو او د ځینو خاص نظریاتو تر مخه پیدا شوي دي دلته کې چونکې زمونږ تنقید یو تسلسل نه لري او چې تسلسل نه لري نو زمونږ تنقید هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې نظریات پیدا کړي او بیا د هغې نظریاتو په بنیاد باندې په دې کې ځینې تنقیدي میدانونه جوړ شي چې هغه جمالیاتي تنقید وي یا مثلا هغه نفسیاتي تنقید وي یا ساینسي تنقید وي یا دا نور چې کوم څومره نمونه دي د تنقید نو زما خیال دی چې دا سوال مونږ د خپل تنقید نه دا پوښتنه نه شو کولی ځکه چې زمونږ تنقید مونږ پخپله دا منو چې په خړپوڅه نو خړپوڅه په حالت کې زمونږ تنقید دومره لویه وظیفه نه شي ترسره کول او نه یې ترسره کړې ده
قیصر صاحب ته شاعر یې تا مخکې وویل چې په کراچۍ کې د خواریو مزدوریو ژوند د عامو خلکو غوندې د لیکوالو شاعرانو ژوند هم اغېزمن کړی دی ستا مسافري هم له خپل کلي کراچۍ ته را پیل شوه او له کراچۍ ولاړې په کویت کې د ډېر زمانه مسافري وکړه څه فکر کوئ چې آیا د مسافریو د بلوطنیو شویو په مجموعي لحاظ د ټولو پښتنو افغانانو په چکه مسافرۍ دی او یا خصن ستاس پر شاعری باندې دی څه غیظ کړی دی یا په مجموع کې ټول د مسافرۍ پر دیسې چلتی ورو چلويشتو کلونو رئیس پښتانه افغانان نور یو ادونو ته مسافر سوی دی دی پر پښتو ادبیاتو څه غیظ کړی
دا څه چې شاعری کله چې شاعری سره په تعلق کې موږ تجربه خبره کوو نو دلته تجربه دوه شکلونه مخې ته راځي یو هغه تجربه چې هغه ست په ریل لایف یعنی حقیقي ژوند کې تحصیل کړی وي دغه تجربه چې دی د ستاسو د شعر خام مواد جوړي او دغه خام مواد چې بیا کله ستاسو د تخلیقي تجربې نه تیریږي نو دلته کې تجربه د دویم شکل مخې ته راشي یعنی یو حقیقي تجربه یو تخلیقي تجربه دلته د دې شکلونو دوه مخې ته راغله خو کله چې دغه حقیقي تجربه ستاسو د تخلیقي تجربې سره جوړيږي نو دلته کې دا تویل شي چې تخلیقي تجربه چې دغه د حقیقي تجربې نه بغیر نشي تر سره کېده یا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقي تجربه یا هنري تجربه چې ستاسو خام مواد ورسره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې دا هغه نشي کېدلی زه دا غنم چې که زه د خپل ذات تر حد سوچ کوم نو اگر چې د پردي وطن مسافري خواري مزدوري دا یو ډېر تریخ صورتحال وي او په کلونو کلونو د دې صورتحال نه تیرېدل په داسې حالاتو کې چې که د یو سړي سره هغه د برداشت قوت نه و او یا دا دی چې هغه د هغه مخې ته ځینې مقاصد نه وي پراته چې هغه دا فرض کېږي او ټیک دی دا صورتحال ډېر تریخ دی خو دا تریخ صورتحال زما د هنر دپاره زما د فن دپاره ما ته پکار دی دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرۍ کوي د هغې نه تجربې هم حاصلوي خام مواد هم حاصلوي خو نو هغه خام مواد هغه تجربې د هغې د ریئل لایف د حقیقي ژوند تر حده ممکنه ده چې د قدم په قدم ځای په ځای رانمایي وکړي مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي مګر زما غوندې یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه ته بیا دا استفاده کولی شم چې ما حقیقي تجربې چې دي هغه بیا زما د شعر دپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زه راخلم او د خپلې تخلیقي تجربې نه تیرومه نو زه خو دا ګڼم چې که دا تجربې ما سره نه وای دغه ریئل تجربې ما سره نه وای نو دا څومره په لږه پیمانه چې ما شاعري کړی دی کېدای شي دا ما سره په لاس کې نه وای
په ادب کې خدا بحث اوس ډېر زوړ شوی دی چې وایي ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره خو زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې د پښتنو په وطن کې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې کوم حالات خصوصا دا تیر لس پنځلس کاله چې بیا کوم نور خونړي حالات په دې وطن کې پیښ شوي دي دی هم زموږ پر دې معاصر شعر معاصر ادب باندې ډېر اغېز کړی دی ځینې ادیبان خصوصا هغه چې تر ډېره د ادب لپاره په دې نظر دي نو هغوی دغسې شاعري ته یا دغسې ادبیاتو ته چې په هغه کې د معروض حالات انځور شوي وي هغوی دغه موقتي یا د لنډ وخت لپاره ګڼي وایي چې که دا حالات ختم شي نو دغه ادبیات به مړه شي څه فکر کوئ آیا شاعر په دې هم مکلف نه دی چې هغه باید د خپلې ټولنې حالات هم په هنري بڼه انځور کړي
دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري که نیغ په نیغه جواب یې کوو نو موږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه د هغه وخت د حالاتو بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته و کوم سیاسي غورځې پرځې مخې ته وې د کوم قومي انتشار سره مخ و د کوم مکار دښمن سره مخ د هغه په شاعري کې دا ټول عکسونه موجود دي خو دا تجربې محض د خام مواد په شکل کې نه دي استعمال کړي د یو خاص تخلیقي تجربې نه را تېرې شوي دي نو هغې یو داسې افاقي شکل موندلی دی چې په نن وخت کې موږ د خوشحال خټک شاعري ته هغه شاعري نه شو ویلی چې کومه موقت شاعري وي که چېرې د خوشحال خټک شاعري موقت شاعري وي څلور نیم سوه کاله پس به هغه اوس موږ ته نه وای را رسېدلی هغه موږ ته په رارسېدو کې به تر اوسه پخوا ضایع شوی وی خو هغه ضایع نه شوله هغه موږ ته را رسېدلې ده او موږ په زړه او نظر سره د هغه د شاعري هرکلی کوو په دې مطلب دا دی چې حالات خپل معروض حالات موجود حالات هغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکنه ده که یو شاعر داسې وکړي د هغه شاعري به ضایع شي خو کوم دغه حالات د خام مواد په طور هغه راواخلي او د هغه د یو بهترین تخلیقي تجربې نه تیر شي نو زه دا ګمان کوم چې یو شاعر هیڅ قسم شاعري چې د هغه نه ضایع کېدای شي نور کېدای شي او نه د چا د پامه بدېدای شي
که ممکنه په دې برخه کې خپله یوه غزل راته واورو بیا به څو خبرې وکړو
ښه د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي که څوک لیدلی شي خوبونه نو خوبونه خدي زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول مالیاره مالره ګلان که خنجرونه خدي سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی سپ هوار سڑک د ژوند د اژدها نه تختی د غیار واتا ستا د سترګو ګړنګونه خدي او ژوندۍ خواړه په ګنډلو شونډو خوښ دي سره رازه د مړي دی وسوکړي اذانونه خدي او بے مقصد خو اسے ہم چاپے روا کا خستے بے مقصد خو اسے ہم چاپے روا کا خستے ہچا تغلی غلی موائے غگون خدی مونگ دا دنیا ادے نازک طبیعت سب ہوئے ہو مونگ دا دنیا ادے نازک طبیعت سب ہوئے ہو زما استاد ترمینزا خپل نزاکتون خدی او آخری شعر دے ما تخکاری گی چی کیسر بدم رخ ہم نوی ما تخکاری گی چی کیسر بدم رخ ہم نوی دا چی لورائے خبر یا شعرون خدی